دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو نژانه یوسف زیم تاسو خبرونه اوري د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک میکال د القاعده ډلې په ځپلو کې د طالبانو د ونډې په اړه د ولس مشر جو بایدن سرګندونی په بشپړ توګه د حقیقت نه لری وبللې او هغه د طالبانو د سپینولو او هاند د دلې د رسمیت پیژندلو په توګه تعبیر کړی دی. خاغلی میکال د پنځمبه پورز د جولای پښپګما د وی اعلامیه په خبرولو سره ویل د ولسمشر بایدن سرګندونې یوازې طالبانو او القاعده د لترمنز د وګمحاله اړیکو د سپینولو د وی حسې په توګه تعبیر کړي شي. هان کې دیشي د افغانستان د حکومت په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره د متحده ایالاتو د حسولو حسوي د هغه سدي چې په خپل بشپړ توان سره مخالفت وکړم. ولسمشر بایدن د تیر جمعې پورز ویل په یاد مودي چې ما د افغانستان په اړه سویلو ما ویلو چې القاعده به حل تنوي ما ویلو چې دوی به حل تنوي ما ویلو چې طالبان به موږ سره مرسته وکړي او سکیږي ستریږي خپل مطبوعات ولولي زه په حکم. بایدن د سرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه رپورت په اړه د وی پوښتنې په جواب کې کړي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ او بایدن د ادارې نیمګړتیاوي د افغانستان د امریکایي ځواکونو د ګډوډۍ د وتلو اصلي لاملونه بللی دي. د خورو د نړیوال پروګرام اجرایی مرستيال کارت سکا وای په افغانستان کې په هر لس کورنیو کې نه هی د دې وسنه لري چې ځان ته پوره خواړه پیدا کړي. خاغلی سکا او د امریکا غږ سره په مرکې کې د مرستو رسولو په چارو کې د طالبانو لاس وهاله رد نکړه او زیاتې کړې چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په وړاندې ستونزې شته او چاپیریال مناسب نه دی. هغه په ځانګړي توګه طالبانو د لوري د خصو په کار باندې بندیز یاد کو او ویل مو باید دا ډاډ ترلاسه کړو چې مېرمنې هم په برابر توګه د کار کولو اجازه ولري. تیرمیاشت افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د پلټنې ادارې سیګار د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري مرستو د رسولو د ادارو په فعالیتونو کې د طالبانو د حکومت مخ په زیاتېدونکو ډول لاسوهنه خبر ورکو. طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوله. امریکا کې مش افغان تبا نصرت احمدی یار چې د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډي سي او شاوخوا خارونو کې د ټیکسي موټر چلولو دند تر سره کوله په دزو کې وجل شوې ده. د واشنگتن ډي سي پولیس وايي دا پیښه د سیشن پیپورز د دغه خار په شمال ختیځ سیمه کې شوې وه. د پولیسو په وینا مرمۍ د نصرت په خېټه لګیدلې او هغه د پیښه په ځای کې ساور کړې ده. د ټیکسي موټر چلوونکو شرکت چې نصرت ورته په خپل شخصي موټر کې کار کوي په بیان کې د فاکس نیوز خبری شبکې خبر کړي د نصرت کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتونو مخکنی ځانګړي استازي جیمز ټابنز یو اتیا کلنۍ کې مړ شو. جیمز ټابنز د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو لومړی ځانګړي استازي او د 2001 د سپتمبر د 9 نیټه د ترګریزو بریدونو نه روس د طالبانو ضد اپوزیشن لپاره د بوشت اداري ځانګړي استازي وو. د جرمني پولیسو د پنځمبه پورز ویل وکسانی د ترګریزو بریدونو د پلان کول په تور نیول چې د اسلامي دولت داعش د ډلې نه الهام اخیسته وو. د جرمني لوی سرنوالي په اعلامیه کې ویل چې نیول شوی کسان د مرکزی اسیا سخت دریزه اسلام پالي ډلې دي او د سمو دی راهیزي یو سل بل سره پیژني. سرنوالانو ویل چې دغه کسان د 2022 کال په لومړیو کې په یوکرين کې د جګړې د پیلېدو وروسته تقریبا په یو وخت له هغه ځای جرمني ته سفر کړی دی. روانونه چین او پاکستان د یو کمربند او یوې لارې د نړیوال نوښت په مټ د اقتصادي همکاریو لسمه کلیز منځي. خود چارواکو او منتقدینو په وینا د سویلي اسیا په دغه هیواد پاکستان کې چینای اتباعو ته د مخ په زیاتېدونکو ترګریزو ګواښونو او د پورونو د بیرته ورکولو په اړه اختلافات د دغه ګډ بنسټیز پراختیايي پروګرام د پرمختګ په وړاندې ستونزې را ولاړې کړې دي. د شاوخوا شپیتو میلیارډ ډالر په ارزښت د پاکستان او چین ګډ اقتصادي دهلیز یا سی پیک پروګرام چې په دوسره د لسم کال کې معرفي شو له دې عمله ډیر زر د یو کمربند او یوې لارې د نړیوال نوښت د پراختیايي پروژې برخه وګرځید چې پاکستان به د اقتصادي اتصال پسیمیز بدل کړي. او میټا چې فیسبوک هم برخه ده د چارشم بي پورنس د ټوټر په مقابل کې ثريډس په نوم یو شبکه پرانسته. په ثريډس کې یوازې متن لیکل کیږي که څه هم دا نوې شبکه په اپل او انډراید کې په انلاین ډول بازار ته وړاندې شوی او د نړۍ د مشهور سندرغاړي شکیرا او د هالیوډ د خبريال په ګډون یو شمیر مخور او سیروي کارول پیل کړل، خو په اروپا کې د زینو ملحوظات له کبله لا نه ده پرانستل شوی. قدر مو اوریدونکو، دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب او د امریکا جغ سرمقاله لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به راسو دې رپورت چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د برتانیا د 16 فیر سره په کتنه کې په برتانیا کې د مشتو افغانانو د قونسلی ستونزو د هوارولو لپاره په لندن کې د طالبانو لخوا د قونسلی خدماتونو د پیلېدو غوښتنه کړې ده. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې برتانیا د طالبانو سره د خپلو ګټو پر اساس تعامل کوي، خو ممکن طالبانو ته په لندن کې د قونسلی خدماتونو د فعالولو اجازه ورنکړي. په دې اړه کله کابل څخه زموږ خبريال اکرام شنواری رپورت راستولی.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستيال وایي زی احمد تکل د پنځم په پورز رسنیو ته په واسطولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې مولوی امیر خان متکی کابل کې د افغانستان لپاره د برتانیې د شارج دافر رابرت چارټن ډیکسن سره په کتنه کې لاغو غوښتي چې برتانیې د افغانستان واقعیتونه په نظر کې ونیسي او د طالبانو حکومت سره د تعامل وکړي. زی احمد تکل ویلي چې خاغلی متکی په دې ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت په وړاندې د نړیوال چلند باید د رسنیو د راپورونو پر اساس تر سره نشي، بلکې دا چلند باید د متقابل درناوي واقعي بینانه او په حقيقي ډول تر سره شي.
همدارنګه د بهرنیو چارو وزیر په بریتانیا کې د میشت افغانانو د سنځو د حواري او سالم غوښتنو ته د لاسرسي په پاره له سرګند کړ چې لندن کې قونسلي خدمات پیل شي ترڅو افغانانو ته خپل حقوق ورسیږي. په پای کې د ورتناسو په تسلسل جنګار وشو، د شکیلتیا او دوالخزو همکاروي په باب په هغه مواردو خبري وشوي او نقطې په ګوته شوي چې دواړه هیوادونه به وکولای شي په کې راغند ګټور او اغیزمن ګامونه واخیستلی شي.
تر اوسه د برتانیې حکومت او په خپل افغانستان لپاره د دغه هیواد شارج دافر د دغه کتنې او په کتنه کې د بحثو مسلو په اړه سندي ویلي. رابرت چارټن ډیکسن کابل ته د خپل روان سفر په ترڅ کې د طالبانو د لوړو ذکر د وزارت د سرپرست مولوی نده محمد ندیم سره هم کتلی دي. رابرت چارټن ډیکسن د روان کال په سر کې د پخوانی شارج دافر هوګو چارټر په ځای افغانستان لپاره د برتانی د نوی شارج دافر په توګه د جولای په روانه میا شیخ خپل کار پیل کړی دی. هغه د دې د مخه په بنگلاديش د برتانی د لیک کمشنر په توګه کار کړی دی. په یاني حال کې د سیاسي چارو یو افغان کارپو طارق پرهادی په دې باور دی چې برتانیا لا تر اوسه لندن کې د طالبانو ډیپلوماټانو ته د اعتبار لیکونو ورکولو ته چمتو نه ده او دا هیوا تر ډیره په افغانستان کې د خپل ګټو په لټه کې دی.
بریتانیا بر منافع خود با افغانستان رابطه داره و او منافع زیاتر مسئله مواد مخدره است که کنترل شوند، اما در مقابل حاضر نیست که بر طالبان ایتوری اگه حالت را نشان بده که بر رسمیت میشناسیشون.
د 2020 کال د اگست په پای کې افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د نورو ډیرو لویدیځو هیوادو او امریکا په څیر برتانیا هم خپل سفارت د کابل څخه د قطر پایتخت دوحې ته انتقال کړي او لا غزه د افغانستان چالي سمبالي. د بلې خوا د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د بختر اژانس ویلي چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د سیاسي څانګې مشر سکاټ سمیت تیر ورځ کابل کې د رئیس اوتولو زرا د سیاسي سیالو کپیل د دفتر د عمومي رئیس مولوی زاکر سره په کتنه کې هغه ته د افغانستان د حالاتو د ارزول لپاره د روان میلادي کال تر پای د ملګرو ملتونو لخوا د یوې بلې غونډې د جوړېدو خبر ورکړي. بختر اژانس ویلي چې د یوناما دغه چارواکي ویلي چې د غونډې ته به د طالبانو د حکومت استازي هم وبلل شي. د روان 2023 کال د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش په بلنه افغانستان لپاره د شاوخوا شل هیوادو د استازو په ګډون په دوحه کې د طالبانو د استازو د ګډون پرته یو پلان جوړ شوی د ملګری ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی همشی د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 3098 پیټل چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 3098 پیټل چنل کې اوریدلای شي. لمالتیامو د تل پشان مننه.
ملګر ملتونو په تیر 2022 کال کې په نړۍ او افغانستان کې په وسلوالو نشته کې د ماشومانو د شکلتیا او د حقوقي د حقونو څخه د سرغړونو خبر ورکړي او په دې اړه جدي اندیښنه شوډلې ده. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو په وړاندې شاوخوا 1300 سرغړونې ثبت کړي دي. په نړیواله کچه د وسلوالو شخړو په جریان کې له 1300 زیات ماشومان زیانمن شوي دي. نور حال پر پورت کووري.
ملګرو ملتونو په نوی راپور کې په نړۍ کې د ماشومان د ناسم وضعیت په اړه خبرداري ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د افغانستان په اړه په دې راپور کې ویلي چې ملګرو ملتونو د 980 ماشومان چې 903 هلکان او 108 نجونې او 14 قربان شو ماشومان د حقونو په وړاندې سختې سرغړونې تایید کړې دي. د دې سربېره ملګرو ملتونو په 2022 کال کې د طالبان لخوا د 3490 هلکانو د ګمارلو او ورڅخه د استفادې په اړه سرغړونې چې په تیرو کلونو کې تر سره شوې په 2022 کال کې هم تایید کړې دي. د دې راپور پر بنسټ طالبانو په 2022 کال کې په مجموعي ډول 98 هلکان د ملي مقاومت جبهه سره د اړیکو په لرلو نیولې چې د دغه ډلې 98 خوشی شوی او 2 تنه نیول شوی ماشومان په توقيف ځایونو کې ژوند لاس ورکړی دی. د راپور ښیي چې د 18 ماشومان څخه چې ورڅخه استفاده شوی 15 مقاومت په ملي جبهه کې او د یو تن ماشوم څخه د نامعلومو عاملانو لخوا په جګړه کې د کار اخیستل تایید شوی دی. ملګرو ملتونو د 909 ماشومانو مړینه او مالولیدل تایید کړی دی. دغه شمیر څخه 235 وژل شوی او 604 نور مالول شوی دی. د 909 وژل شوی او مالول شوی ماشومان له ډلې 604 ماشومان د نڅرګندو عاملینو لخوا، 112 تنه داعش لخوا، 89 تنه طالبان لخوا او 15 تنه د پاکستان لخوا ډیورنډ کرښه ته څیرمه د درنو وسلو په ډزو کې زیان ورته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې په دې ډله کې شپږ ماشومان په هدفي بریدونه کې وژل شوی دي. د طالبانو په ګډون په افغانستان کې خکیل غاړو د ملګرو ملتونو دغه راپور ته لا تر اوسه خبرګون نه دی خودلې.
تیر کال د 2013 سرغړونو د جی ڈی پی خو لړډلې 3890 د ملګرو ملتونو لخوا تایید شوی دي چې پکې 2018 د تاریخوالي قضیه غنل شوې دي. 1610 ماشومان یا وژل شوي یا مایوب دي. 1620 ماشومان استخدام شوي دي. 3915 ماشومان تختول شوي دي.
ملګری ملتونه وایي دا پیخي خورا د اندېښنې وړ دي.
مدام پرزیدنت اکسلنسیز، وی شود نیور فورګټ
موږ د ماشومان هیر نکړو. د سرغړونې د هرې تایید شوې پیښې تر شا د یو ماشوم ژوند نغښتی دی. تیر کال 1990 ماشومان زیانمن شوي دي او دا غوي کیسې همداسې پټې پاتې دي. د بیلګې په توګه په سویلي سودان کې د 5 ورځو په ترهګریزو نښتو کې په 3 نجونو د ډله ییز جنسي تیری قضیه. په افغانستان کې یو کونځي کې په ناچاودیدونکو توکو باندې د هلکانو وژل کېدل.
د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف هم د ماشومان د ناسم وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
یونیسف په جدي توګه د ماشومانو د ناسم وضعیت په اړه اندېښمن دی. د 2022 کال په راپور کې د هیتی، نایجر، ایتوپیا، موزمبیق او اوکراین هیوادونه هم شامل شوي دي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش په دغه راپور کې ویلي چې د غیدارې تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د ماشومان په وړاندې د جنسي تیری د لاس پیښې چې یولس انجونی او دوی هلکان هم ثبت کړي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د پاکستان د پنجاب په ایالت کې مشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د پاکستان حکومت لخوا دوی ته د ورکرسو پیژن پانو تاریخ تیر سوی چې له امله دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د میاوالی ولسوالۍ کې مشت یو شمیر افغان کډوال وای چې د پاکستان حکومت لخوا دوی ته د ورکړل شویو پیژن پاڼو تاریخ تیر شوی چې له امله دوی له کړاوونو سره لاس او ګریوان دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وای د ستونزې د حل لپاره د پاکستان د حکومت سره په اړیکه کې دي، خو افغان کډوال دغه ادارې ته ډیره هیله نه لري.
امی پیو ار کډینا ختم شوی دی غم میاشت په درشم تاریخ امی پزړه کې ډیر دوردار کچیر تا چې په کراچۍ په اسلام آباد کې د نوی ماجر نیو کیږي چې امی کډینا اسپیر شو می خو چې وشهره چې په ارزو کې می زورا ولا کیږي په ټول ته کمره نه پر ولا کیږي یو بل ځای ته می نه شي کله می په ارزو کې څنګه ولا کیږي.
افغان کډوال وای چې کډوالو ته ورکړل شوی دغه کارتونه د دوی ټول ستونزې نشي حلولې، ولی بیا هم د دوی د کډوالۍ یو ثبوت دی.
بس قرار نه ستو
سګان دا کارتو باندې مخته ډیر تکلیف ده. زنانه را سره وی مثال خبر د ایمرجنسی وی چې ورسره مثال مخته خپل وسله غنه را کوي بیا پاکستانان تر وګړو هغه ځمه ور ور کوله کا ګاډي والو په ځابه یی ګاډي لسر نسته پر سایکل نسته د مزه کې خرڅون نسته.
افغان کډوال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په دغه اړه د دوی سره په مرستې نه کولو تور نه وی.
د کډې په باره کې چې په درشم طریقې کې ختم شوی دی د انیشیار سره د شر دفتر سره ماړي کې ونی وی دای می ته هیڅ ځواب نه درکړای چې دا د تا جوړیږي یا نه د تا جوړیږي. باید می ته ځواب ورکړلای شي چې تاسو ته په دغه پلونکي تاریخ یا په پلونکي ورځ تاسو ته جوړیږي.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر وایان وای چې د افغان کډوالو د کارتونو د نوي کولو پر موضوع د پاکستان حکومت کار کوي.
نو دی عمالی سر یونیسیان دو حکومت سر پر رابطه که دی ده سفران ده وزارت طرف نده دو کارو سفارشات تری دی وفاقی کابینه تا او دین علاوه هم سفران وزارت انتیر منسپی تا او صوبایی حکومت تا هم خطون لیگری دی چه دقا سو پوری چه دقا اکسلنشن نیشی و هنو میروانیو که چه تاسو ده اغوان یا پیوار کارز چکم هولدرز دی خلاف هیس کسم اکشن والی.
په میاوالی کې مشت افغان کډوال په داسې حال کې د کډوالۍ د پیژندپاڼو د نویو کولو غوښتنه کوي چې له څه مودې راهیسې په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو لخوا د دوی د ځورولو څخه شکایتونه کوي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
راپورټونه ته دوام ورکوه. د هنګ کنګ د پارلمان یو پخوانی غړی تدهوري چې دا وخت په استرالیا کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي او د چین حکومت ورپسې ګرځي، وایي د چین حکومت غواړي چې د طرح اچولو په وسیله په بهر کې مشت مخالفان وبیروي او غلي کړي. له سیدنی څخه د خبریال فلمش سردرالی ژل راپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي.
د چین د بهرنی چارو وزارت استرالیا ته سپارښتنه کړې چې فراریانو ته د سرپنا برابرول پای ته ورسوي او هم باید د دوی په وینا د چین مخالف عناصرو ملاتړ بند کړي. په ګامبیرا کې د استرالیا د بهرنی چارو وزیر میرمن پینی وونګ وای چې هغه د چینایي چارواکو لخوا په استرالیا کې مشت د هنګ کنګ د دیموکراسۍ د غورځنګ د دوو کمپاینرانو د نیولو لپاره د وارنټونو د جاري کولو په باب ژوره اندېښنه لري. بیجنګ دا دواړه فعالان د چین پر ضد فعالیتونو او پر داسې حالو ځلو تورن کړي چې هدف یې د چینایي چارواکو په وینا د هانګ کانګ بې ثباته کول دي. ټډهوی چې د هانګ کانګ د پارلمان یو پخوانی غړی دی او فعلاً د استرالیا په جنوبي ښار ایډیلیډ کې میشته، د برېټانیا له پخوانی مستعمرې هانګ کانګ نه د خپلو اوو ملګرو سره یو ځای وروسته له هغې بهر ته مخه کړه چې چین په 2000 میلادي کال کې په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ په طرفدارۍ احتجاجونو په تعقیب نوی امنیتي قانون نافذ کړ. د هانګ کانګ چیف ایگزیکیوټیو یا عمومي اجرایي رئیس جان لی د هر یو پر سر له $150,000 نه زیات نقد انعام اعلان کړی او خبرداری ورکړی تر څو چې دا کسان ژوندي هانګ کانګ به ورپسې ګرځي او تعقیبوي به. هوی د چهارشنبه په ورځ د استرالیا براډکاسټنګ کارپوریشن سره په مرکه کې ویل چې د هغه د گرفتارۍ وران به پر ژوند ناوړه اغیزه وکړي. دا د چین لخوا په خارج کې د مخالفانو د غږ د غلي کولو د هڅو برخه ده.
It's the political gesture that they want to make, and they want to spread this white terror to make all those who are overseas.
دا یو داسې سیاسي اشاره ده چې غواړي د دې ډول سپینې ترهګرۍ د خبرولو لپاره وکړي، او مقصد دا دی چې ټول هغه مخالفین چې په خارج کې وسیږي او د ازادۍ او دیموکراسۍ لپاره کار کوي چپ خوله کینی او نور پر هغوی یعنی چینایي چارواکو نیوکې ونه کړي.
د دیموکراسۍ طرفدار د عطف عالان په استرالیا، امریکا او برېټانیا کې اوسیږي، او دا یو هیواد هم له چین سره د اکسټرډیشن یا مطلوب افرادو د تبادلې تړونونه نه لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د فعالانو د نیولو وارنټونه داسې یو خطرناک اقدام دی چې په ټوله نړۍ کې بشري حقوق په خطر کې اچوي او د خلکو د بنیادي ازادیو د ځپلو لپاره لار پرانیزي. همدغه احساسات د استرالیا حکومت هم منعکس کړل، او د بهرنیو چارو وزیر پینی وونګ د دوشنبه په ورځ ویل چې د فعالانو د گرفتارۍ وارنټونه په ټوله نړۍ کې بشري حقوق په خطر کې اچي او د بنیادي ازادیو د ځپلو لپاره لار پرانیزي. استرالیا د 2018 میلادي کال په مای کې د انتخاباتو وروسته د چپګرا کارګر ګوند د حکومت له جوړېدو وروسته له چین سره د خپل اړیکو د رغولو کوښښ کوي. ډېر علاقه لري کلونو بی اتفاقۍ او ناباورۍ وروسته چې په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ، د جنوبي چین په سمندرګي او د پاسفیک په سمندر د بیجنګ د مالکیت د دعواګانو په سر د شخړو په وجه خرابې شوې وي له سره ورسره باثباته روابط ټینګ کړي. سات سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکوو.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. په لویدیز غاړه کې د جنین د کډوالو د کمپ اوسیدونکو د اسرایلی ځواکونو لخوا د دوو ورځنیو بریدونو څخه وروسته بیرته کورونو ته ستانسول. په دغو بریدونو کې دیارلس فلسطینیان او یو اسرایلی اسکر ووژل شول. اسرایل خپل ځواکونه استلی خوای چې د ترکري ضد به نور عملیات هم وکړي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وايي اسرائیل تورنوي چې د بریټ په محالي روغتونونه په نشه کړی دي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د سارنوال دفتر پرون چهارشنبه ویل چې په دوامداره توګه د فلسطینیانو وضعیت ساري. د خبرې داسې محل کېږي چې اسرائیل او اردن سند لوی د زغاړې ته د فلسطین په جنین ښار پراخ پوځي عملیات ترسره کړل. د جرمونو نړیوالې محکمې چې مرکز یې د هالند په هاګ ښار کې دی په 2020 کال کې د فلسطین په هغه سیمو کې رسمي څېړنې پیل کړې چې د اسرائیل لخوا اشغال شوې دي. د جلین د کډوالو کیمپ اوسیدونکو چې بیرته خپل کورونو ته ستانه شول وی ویل چې کورونو ته سخت زیانونه رسیدلي دي. اوسنی عملیات د اسرایلو د پوز لخوا په 13 کلونو کې تر ټولو لوی عملیات بلل شوې دي. د اسرایلو د دفاع وزیر د برید دفاع کړي او ویلي دي چې اسرایلی ځواکونو ترګر بنه خکړي.
ام ای ګیو
اسرائیلی جنگلی په لزګونو هغه ځین ته لاړل چې په جنین کې بلابلو ترګړډلو پکې د ترګری فابریکې جوړې کړې وي. په دغه ځین کې مهمات او ډول ډول وسلې موجوده وي. د دغه ځین دوی په لویدیځ غاړه او نور سیمو کې بریګنا پلانول.
یو شرون کې امریکا غوښته ویل چې جنین د فلسطینی سختري زړلو او تاریخ لري.
نو هغه څه چې موږ ګورو هغه ملشی دي چې د جنو مخکخو فلسطینی ډلو سره تړاو نه لري او د قانون او نظم لپاره یو جدي ګواخ پیښوي. دوی نه یوازې د اسرائیل لپاره بلکې د عادي فلسطینی ملکی وګړو لپاره هم ګواخ دي. زما په فکر اسرائیلی پاوځ جنو جدي ګواخون ته ځواب ویلی دی.
د فلسطین د روغتیا وزیر د اسرایلو په دفاعي ځواکونو تور ولګو چې د عملیاتو په مهال په روغتونونو بریدونه کړی دي.
له هغه رئیس چې دوی بریدونه پایل کړل دوی د جنین پر دولتي روغتون برید وکړ چې د نننۍ ملکی وګړي سخت ټپيان کړل. اشغال کوونکو ځواکونو په العمل روغتون هم څو ځله ډزې وکړې چې پکې یو ملکی وګړی ټپي شو. د ابن سینا د چانګیز روختون انګړ ته هم د زغروالو ګاډو سره نه نوتل. دوی په لوی لاس په جنین کې امبولانسونو ته لار بند کړه او روختون ته د ټپيانو درسیدو مخه ونیوله. ټول نړۍ شاهد ده چې اسرایلی ځواکونو پر امبولانسونو او کارکونکو ډزې کولې او د ټپيانو د درملنې مخه ونیوله.
د کډوالو نړیوال سازمان او د بشري حقوقو نورو ډلو د اسرایلو په اردو او فلسطینی اور په کډلو غکړه چې سمدستي تاوتریخواله او ځانګړي توګه په ملکی وګړو هر ډول بریدونه ودروي او وایي چې د جنین د کډوالو په کیمپ د اسرایلو هوایي بریدونه زورون کی او غیر عادلانه دي. نظرانی یوسف سي امریکا غږ واشنگټن.
او د فرا د ولایت اوسیدونکو د ګزن ناروغي په وړاندې پروانه مبارزه کې کور په کور کمپاین اغیزمن بولی او له دغه بهر سره د مرستې ډاټ ورکوي. د نقیب الله نیکمل پرپورت کې
د فرا ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د ګزن زد واکسین ته لاسرسي ځکه عام او اسانه شوی چې ماشومان کور په کور واکسین کیږي. یاد اوسیدونکو وایي کاری بوختیا او کمزور اقتصاد د دې لامل ګرځي چې ډیری کورنۍ و نه توانېږي تر څو خپل ماشومان په روغتیاي مرکزونو کې پر وخت واکسین کړي. د پراشار یو تن اوسیدونکو عنایت الله ریګوال امریکا ژغته وویل چې کور په کور واکسین ځکه اغیزمن دی چې ټولي کورنۍ کولای شي په منظم ډول خپل ټول ماشومان واکسین کړي.
زمور استاسو خلک اکثریت تقریباً دي خصوصا نارینه طبقه له کور څخه بهر په کار بوختي او دا جون نور مشکلات هم لدی باعث کېږي چې د خپل ماشومان د واکسین لپاره کافي فرصت ونه لري او یا هم د واکسین وخت متوجي نه وي. نو کور په کور واکسین میټی شه دی هم خلک خبرېږي او هم اسانه ده چې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي.
په ورته مهال د فرایو شمیر نور اوسیدونکو ډاډ ورکوي چې د واکسین د تطبیق په برخه کې پوره مرسته کوي. وکیل احمد د فراد پښترود ولسوالي اوسیدونکو وایي له رضاکارانو سره مرسته زموږ یو اساسي مسولیت دی ترڅو ماشومان مو د تلپاتې معلولیت څخه غورل شي.
کور په کور واکسین یو ضرورت دی. هم خلک هوسا دي چې خپل ماشومان واکسین کړي او روغتیاي کارکونکو هم اطمینان پیدا کوي چې ټول ماشومان یې واکسین کړي دي او موږ هم پوره کوشش کوو چې ټول ماشومان د واکسین لپاره برابر کړو او دا کار زموږ مسولیت دی.
بل په لور روغتیاي کارپوهان د ګزان په وړاندې مبارزه دوه اړخیزه بولی چې یو اړخي د چارواکو مسولیت دی ترڅو په منظم او سرتاسري ډول ټول سیمو ته واکسین ورسوي او بل اړخي خلک او کورنۍ دي چې په مسؤلانه ډول خپل ماشومان واکسین کړي. د ماشومانو د ناروغي متخصص ډاکټر عبدالغفار رحماني له کورنوي څخه غواړي ترڅو د واکسین د کمپاین په مهال هر عمر خپل ماشومان واکسین کړي.
د ماشومانو د پولیو ناروغي دوه برخې لري. لومړی دا چې روغتیاي چارواکي واکسین برابروي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي او رضاکاران ارکلی او سیمې ته استوي چې ماشومان واکسین کړي. بل طرف عام خلک خصوصا کورنۍ باید کوشش وکړي چې کله رضاکاران د دوی د کورونو تر دروازو پورې ځي خپل ماشومان راوباسي چې چې واکسین سي زکه چې پولیو ناروغي تداوی نه لري او یو لارسته چې هغه دغه واکسین دی.
روغتیایی کارپوهان په ټینګار سره وایي د ماشومان ګزن ناروغي درملنه نه لري، خو دوه څاڅکي واکسین کولای شي چې ماشومان د یادي ناروغي په وړاندې وقایه او لتل پاتې